پروگرام خبريږي خداشي بچي 4 بجه او 13 دقيقه دي فريبا ظاهر د خبرونو لنډيز اوروي.
د هغو اوو ولایتونو له ډلې چې پرون پکې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه پیل سوه، په درې ولایتونو کې دا بهیر بشپړ سوی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ نن ازادي راډیو ته وویل چې په پاتې څلورو ولایتونو کې هم د رایو بیا شمېرنه بېله کومې ستونزې روانه ده. د بلخ امنیه قمندان اجمل فایز د سیمه ایز قمندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره د عملیاتو د دوام خبر ورکوي. شغل فایز نن ازادي راډیو ته وویل چې قیصری د بلخ شهر د 15 ناحیه په یو سیمه کې پرسوې دی. د شغل فایز په خبره د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال تر اوسه د قیصری او پلویان وژل شوی او 15 د شتنه نیول شوی دی. د ځینو راپورونو له مخې قیصری شبرغان شهر ته تښتېدلی، خو د جوزجان سیمه ایزو چارواکو تر اوسه دا خبره نه ده تایید کړې. د تخار د خاجغار ولسوال په دفتر کې دننه د چاودنې له کبله یو کس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د تخار د والی ویان محمد جواد هجری نن ازادي راډیو ته وویل چې د خاجغار د ولسوال محمد عمر په دفتر کې ماین ځای پر ځای شوی و چې په خپل ولسوال ترې روغ وتلی، خو یو ساتونکی وژل شوی او درې نور کارکوونکي ټپیان شوي دي. په دې اړه پلټنې پیل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایرانی چارواکي لا هم د اعتراض کوونکو ځپونکو کمپاین ته دوام ورکوي. دا کمپاین تیر میاشت په ټول ایران کې د اعتراضونو د راپورته کېدو وروسته پیل شو چې په ترڅ کې یې لږ تر لږه 304 تنه وژل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ایرانی چارواکو زرګونه اعتراض کوونکي، خبریالان، د بشري حقونو مدافعان او محصلین نیولي دي څو د ځپونکو اقداماتو په اړه د هغوی انتقادونه ختم کړي. او د لبنان په پلازمینه بیروت کې د دوی مشورې لپاره هم مظاهره چانو له پولیسو سره شخړه وکړه. په دغه هیواد کې د سختو اقتصادي ستونزو له کبله سیاسي بحران ژور شوی دی.
د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته لومړی د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ اونیز پروګرام تاسو ته خبرو، خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو
پیغام دروره په زابل کې مو کډوال راغلی یو بس هیڅ کله له موږ سره نه ده سره مرسته د هغو انسانانو ده چې هغه زورواکي انسانان یو موږ ته هیڅ په بهانه نه ده سره نه چا پوښتنه راسه تللې ده چې ورسو ولا که مو غور کوي نه بوټي شته نه دغه شته ډېر په تکلیف ژوند هم ده ولسوالۍ څخه راغلی اقدام پیغام ده که تر غټو مقاماته ورسېده ډېره ښه خبره ده. وسلام زمان سر کوم از مول به پایا ولایت ما به دولت ته راځي موږ وروره داسې نه د وروره دغه طالبان دوا چا کوي چې موږ نو بازار ته تلای شو نه یو وخت ته تلای شو وروره د خدای ورور داسې وروره د علي مشران ته چې موږ आवाज جوړ شي دي موږ به خپ بعد په آزاد ورځ د بازار چې موږ بازار ته نه شو تلای چې تر موږ زخمي نه کیږي کوچ نه موږ زخمي نه کیږي دا اجرب غني ته دا خلکو ته وایي چې دغه څه ته نه کیږي په خدای ته له موږ طالبان تر الله نه رسیږي او ته دا کارونه ورته ورته موږ ته دولت خلکو ته وایي دا نه چې ما خبرونه دي نه چې السلام علیکم
زه سعید خبرې کوم د ولایت کابل نه. کومه خبره چې انتګراه هم کړې دی د افغانستان په مورید چې د دې طالبانو په ځای دی په پاکستان فشار واچوي داسې خبره ده که چېرته موږ د بنیاد نه اور مړ نه کړو اور له خاخونو نه مړ کېږي او بنیاد اول دغه امریکا چې کومه راغلې وه د افغانستان ته چا پسې راغلې وه هغه کس چېرته پیدا شو دې نه د موږ دا توقع ده چې ټول دنیا دې پاکستان مورد نظر ونیسي چې پاکستان د دنیا د صحنې نه لرې شو نو سلطان د دنیا له مخې نه ورک شو. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر. امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د دې اونۍ په خبرونه کې په خوانځیو کې د ماشومانو پر جنسي استفادې خبرې کوو. و باورئ چې له ماشومانو څنګه جنسي استفاده کیږي.
مثلا لاسوهنه د وجود باندې هیڅ ضرور نه ده که هغه الک وي او یا هم که هغه جلی وي.
د پوهنې وزارت په دې اړه څه کړي؟
اقدامات وزارت معارف به منظور آگهی دهی برای دانش آموزها و جلوگیری از همچون رویدادها از جریان سالهای گذشته به ایسو جریان داشته و فعلا هم شدیدتر شده.
او څه ډول خپل ماشومان د نورو له جنسي استفادې ژغورلی شو؟
دا هر چې بغل ته واضح خبرې نه کوو هغه ورته ستونزه جوړوي. کولی شي. ولی وو دا هم باید ماشوم ته وخدل شي، زین شین ته اوس د کولی شي، زین شین یو کال پاست د کولی شي.
دا خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه وګم جبر خیل یې درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته وښی چې همایون هیواد یې را اوروي.
په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د یو شمېر ولایتونو په ښوونځیو کې لا ماشومانو جنسي استفادې کیږي. دې مسلې ډېر خلک اندېښمن کړي او وایي د پوهنې وزارت باید د دې ډول کړنو مخه ونیسي. د کابل اوسیدونکي شبانه په دې اړه وایي
دې مسلې کورنیو ته اندېښنې پیدا کړې دي چې اوس نشي کولای په ډاډه زړه ماشومان ښوونځي ته ولیږي. په دې برخه کې کورنۍ هم مسؤلې دي چې په ورځني ډول ماشوم تعقیب کړي، پوښتنه ترې وکړي چې څه یې زده کړي او لیدلي، استاد یې څه ډول چلند ورسره کوي. همدا ډول د پوهنې وزارت هم مسؤل دی چې د دا ډول پیښو په صورت کې باید قانون پلی کړي. که چیرې دا ډول خلکو ته سزا ورکړل شي، دا به مرسته وکړي چې کورنۍ بیرته ماشومان ښوونځي ته ولیږي او ډاډه شي چې د پوهنې وزارت د دې مسایلو په اړه جدي دی
و بفهمند چې وزارت معارف د مقابل همچو مسایل مسؤول است.
د پوهنې وزارت وایي دوی به له هغو کسانو سره جدي چلند وکړي چې په ښوونځیو کې له ماشومانو جنسي استفاده کوي. د دې وزارت ویاندې نورین اسحت ازادي راډیو ته وویل
ما در جریان سالهای گذشته
موږ په تیرو کلونو کې دوه درې داسې قضیې درلودې چې په ښوونځیو کې له ماشومانو د جنسي استفادې هڅه شوې ده. چې یوه پېښه تېر کال په کابل کې وه، مخکې له دې چې په یوه ښوونیزه او روزنیز چاپېریال کې دا ناوړه عمل ترسره شي موږ ته خبر راغی او موږ کارکوونکي تعدیب کړل او قضیه مو ادلی او قضایي ارګانونو ته وسپارله. د زده کوونکو د پوهېدلو او له جنسي استفادې څخه د هغوی د مخنیوي لپاره د پوهنې وزارت هڅې له تیرو کلونو راهیسې پیل شوې او اوس هم ډېره توجه ورته کیږي.
جریان د فشا او فعلا هم شدیدتر شوده.
د پوهنې وزارت ویاند نورین نصحت وایي دوی په ښوونځیو کې له ماشومانو د جنسي استفادې د مخنیوي لپاره ګڼ پروګرامونه لري چې په ښوونیز او روزنیز ماحول کې د ناوړه پیښو مخه نیسي.
در داخل مکاتب در قدم نخست ما محیط خلوتی را نداریم.
موږ په ښوونځیو کې داسې خالي ځای نه لرو چې هلته له ماشومانو جنسي استفاده وشي. په دویم ګام کې په ښوونځیو کې دننه انضباطي کمیټې شته چې د ښوونځي دننه کنټرول کوي او د دا ډول پیښو مخه نیسي. دریم دا چې په هر حوزه کې موږ د څارنې هیئت لرو. دا هیئت هم له ښوونیزو چارو او هم له روزنیزو چارو نظارت کوي. کله داسې مواردو سره مخ کیږي هغوی ته راپور رسیږي او خپل اقدامات کوي. همدا ډول موږ د ښوونځیو شوراګانې لرو چې دا شوراګانې له کورنیو سره د رابطې کمیټې هم لري.
شوراهای مکتب کمیټې ارتباط با والدین را دارن.
د پکتیا اوسیدونکي حلیمه هڅه وایي کورنۍ ډېر وخت په دې خاطر له ماشومانو سره د جنسي مسایلو په اړه نه غږیږي چې شرم یې ګڼي، خو بهر بیا په همدې برخه کې د ماشومانو له ناپوهۍ استفاده کیږي او هغوی په جنسي ډول ځورول کیږي. هغه له کورنۍ غواړي چې ډېر ډاډه دي په دې اړه له خپلو ماشومانو سره وغږیږي او هغوی دې وپوهوي چې نورو ته اجازه ورنکړي چې له دوی جنسي استفاده وکړي.
کورنۍ مور او پلار ورته واضح کړي، یعنی کومه مینه جایزه مینه ده او کومه مینه دې باعث کېدلی شي چې په هغه کې جنسي تیری وسیږي. یعنی هغه د وجود هغه ساحې ورته مشخص کړي چې په هغو باندې لاس وهل او یا هم د هغو ځایونه مشوع اخیستل جایز نه دي. دا باید ماشومانو ته واضح او صریح وویل شي که هغه هلک وي که انجلۍ وي چې درس ویل دي کوم حرکات باید ونه کړي. مثلا لاس وهنه ده په وجود باندې هیڅ ضرور نه ده که هغه هلک وي او یا هم که هغه جلۍ وي. بې ځایه مچوګانې او بل وجود هغو سیمو باندې چې محرم سیمې دي په هغو باندې لاس وهل، دا په ډېرو واضحو الفاظو سره باید میندې او پلرونه او ښوونکي ورته زده کړي.
حلیمه هڅه زیاتوي کورنۍ باید ماشومانو ته ورزده کړي چې که څوک له ماشومانو نامناسبه غوښتنه کوي باید خپلې کورنۍ ته په دې اړه ووایي چې مخه یې ونیسي.
باید راشي دا موضوع د مور پلار د استاد سره شریکه کړي که چیرې داسې حرکت یې وکړي چې یا یې تا په وجود باندې لاس ووهه یا یې تا نه د بل کوم شي تقاضا وکړه، نو ته راشه په واضح الفاظو خپل مور او پلار ته ووایه موږ وکړی شو هغه سره داسې برخورد وکړو چې سبا ورځ ته هم په امن کې اوسېږې، کوم محیط کې چې اوسېږې هغه محیط هم ناولی نه شي. زما په اند الفاظ باید ډېر دقیق
دقیق الفاظ باید ډیر واضح ووسیږي.
ډیرې کورنۍ داسې پیښې پټوي چې کله یې له ماشوم څخه نامناسبه غوښتنه کیږي یا په جنسي ډول ځورول کیږي. خو دیني عالم مولوي نورالله کوثر وایي دا مسایل باید پټ نه شي، بلکې ښه لاره یې دا ده چې په دې اړه بحثونه وشي او ماشومانو پوهول شي.
د اخلاقي بېوزلۍ د راټولېدو چې دې ټغر راټول سي، دې لپاره غږ اوچتول دا یو شرعي کار ده او حق ده، او الله جل جلاله دا حق هر انسان ته ورکړی. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. الله وایي چې چا په مظلومیت سره د مظلومیت خپل غږ اوچت ک، الله اجازه ورکړی ده الله جل جلاله. نو مور پلار باندې او په کورنۍ په نور غړو باندې لازم دي چې ماشوم دغه اخلاقي بېوزلۍ له اضرارونه او همدارقم د ناوړه ګټه اخیستلو له اضرارونه پوه کړي او هوښیار کړي، او که چیرته په ټولنه کې ته د عمل سره مخامخ کیږي، مونږ ته راته وایي چې مونږ یې مخنیوی وکړو. نو د اسلام نه نظر نه دا یو مشروع او روا کار ده چې مور پلار خپل ماشومان داسې بیداره کړي او داسې هوښیاره کړي چې په ټولنه کې له دوی نه څوک ناوړه ګټه وانس اخیستلی شي.
ماشومان څه ډول د نورو له جنسي استفادې ساتل کېدای شي؟ ازمک همکاري مریم توخی په همدې اړه له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ښاغلی استاد، لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړو چې په کوم سن او په کوم الفاظو ماشومانو ته همه پوهاوی ورکړ شي تر څو دوی خدای مکړه د جنسي اړیکو ښکار نه شي او د ځان څخه ساتنه وکړی شي؟
ماشومان ته د جنسي مسایلو په هکله باندې خبرې کول په هر ټولنه کې دا کولی سي فرق هم وکړي. عموما هغه خاص سن چې مخکې ورته په روانشناسۍ کې د ماشومانو پام کې نیول کېده هغه ډیر دقیق نه دی، ولې د لس کلنۍ تر څوارلس کلنۍ پورې یعنی تقریبا د ډیرو توافق په دې دی چې ماشومان ته باید د جنسي مسایلو په هکله باندې لارښوونه او مسایل وښودل شي.
استاد، دغه معلومات یا دغه عامه پوهاوی ماشومان ته په مستقیم ډول ورکړ شي یا په غیر مستقیم ډول؟
اصل داسې باید ووایو چې ماشومان ته باید وړوکي سن په غیر مستقیم ډول سره دا شیان وښودل شي. انګلیسي روانپوهان په دې فکر کې دي چې باید مستقیم ورته وښودل شي.
استاد، که ماشومان ته د جنسي اړیکو په رابطه مثلا دوی ونه پوهول شي په دې برخه کې دا په ټولنه کې کوم مشکلات جوړ کی؟
هغه ټولنه کې چې عقلي وده ډیر نه وي، جنسي مسایلو په هکله باندې عامه پوهاوی منځ ته نه راغلی، یو ضرر بیا دی چې سوء استفاده کیږي. هغه ټولنه کې معمولا په لوړ سن کې هم د کوچنیانو نه هم د نجونو نه هم د هلکانو سوء استفاده جنسي کیدلی شي.
استاد، ځینې خلک به داسې هم وایي چې کوم ماشومان ته په دې برخه کې معلومات ورکو او دوی وپوهاو، دا به دوی سپینسترګي کې او دوی به جنسي اړیکو ته وهڅوي. نو هيا په دې برخه کې معلومات ورکول ماشومان ته دا د سپینسترګي سبب ګرځي کنه؟
هم او هم نه. دلیل دا دی چې مونږ د خپل د ماشوم د رواني خصوصیت او د اجتماعي اړیکو درجه معلومه کو، بیا د ویل کوم ماشوم باید چې شي څه وخت کې څومره زده. که یو ماشوم چې مثلا ډیر فعال دی، چې مونږ ورته وایو به بعض ماشومان ست دي رواني اړخ ډیر زیات فعال دي، هغه په طبيعي ډول سره په کوچنیوالي کې دا شي زده کوي. که ډیر ورته وخدل چې کېدل سي افراط کوي په خپل کې او اخلاقي ستونزې وروزي کوي، برعکس هغه ماشومان ته هیڅ نه ورزده کول کیږي چې په دې بهانه چې دا سپینسترګي کیږي. دوی په راتلونکي کې په داسې مشکلات سره بیا اخته کیږي چې تر دې سپینسترګي بیا ډیر نه ډیر بد دي. دوی په نور باندې تیری ته وده کیږي، دوی مثلا اخلاقي مرزونه نه ساتي. زه دې خبر سره ډیر په دغه باندې موافق نه یم چې سپینسترګي کیږي، ولې دا ماشومان ته په کتو سره باید سړی تشخیص کړي مونږ تر کومه کچه پورې څو ورځ دکو تر څو د جنسي مسایلو پر اړه باندې ابتدایي او خپل سن سره برابر آگاهي ولري. نه من اکول علمي دریز دی، نه مطلق هر څه ورته خودل علمي دریز دی.
استاد رازوس حلاله ته چوس باید کورنۍ څه وکړي او هغه کسان چې مسول دي په دې برخه کې څه وکړي چې اقلا د ماشومان ته سمه ذهنیت ورکړ شي چې بل اخر څوک دې سوګټه پورته نه کی او که څوک سي سوګټه پورته کوي کورنۍ خبره کی؟
دی هوښیار مور او پلار لپاره دا مسأله واضحه ده او دوی باید یو خاصه برنامه ولري، هم د طبيعت پر اړه خپل ماشومان ته معلومات ورکړي او هم د ضرورتونو پر اړه ورته معلومات ورکړي چې د کوم ضرورتونو د انسان په صفت اړتیا لري او ضرورتونه لري. د ځین شان ووایي هم ځین په وینا کیږي دا باید مونږ وخیو او دوی باید له دغه نظر یو خاص ډول عقلي وده ته ورسو چې دوی د خپل ځان د حفاظت لپاره بیا فکر وشي کولای. هم د ځان د حفاظت لپاره د دې ذهن باید آماده سي وي، هم د نورو لپاره د تیری او د مخنیوي توانمندي ولري. بناء نه په فشار باندې کیږي دغه شی، نه په سرکوب کولو باندې کیږي. د ډیر مسؤل پلار او مور وظیفه دا ده چې د عقلي وده لامل سي او دا زه فکر کوم پرته له عقلي وده بل هیڅ ډول مسله کې نه حل کیږي. هر څه چې موږ محدودو هغه ورته ستونزه جوړولای سي، دا هر څه په اغلته واضح خبرې نه کوو هغه ورته ستونزه جوړولای سي. ولی او دا هم باید ماشوم ته وخدل سي ځین شیان ته اوس د کول شي، ځین شیان یو کال پس د کول شي. په دې ترتیب سره موږ یو ډیره ښه تربیتی مجموعه من سره
ورته. ډیره مننه کوستا.
اوریدونکو دا خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
شه ټول ملت اور په ګټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحس
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنه.
درنو اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د لوبو له میدانه په یوه بله اونۍ خبرونه کې مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د کرکټ په لوبه کې په وروستیو بدلونونو او رامنځته شویو جنجالونو خبرې کوو. دا مسایل افغان کرکټ په کومه خوا وړي
دا په هتا په بین المللي سطح باندې هم د مونږ ته ټول له پښتنو لاندې راوستل.
د غشان د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې لوبډل مشر امید زدران په خپل شخصي او لوبیز ژوند خبرې کوي.
کلب په نوم باندې یو کلب وو هلته ولبېرم چې مونږ قهرمان شو چمپیون شو. او په
د دې ترڅنګ بعد د هندوستان د آی پی ایل سیالیو کې د بولی لپاره د وړاندې شویو افغان لوبغاړو په اړه هم معلومات درکړو. دا خبرونه اکرام الله اکرام جوړه کړې او زه فیروزه عزیزی یې درته وړاندې کوم. د خبرونه په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه اورو چې خاطر پردیس برابر کړی دي.
د افغانستان د پوهنتونونو د ورزشي فدراسیون د پهلوانۍ لوبډله د نړیوال لوبو لپاره قزاقستان ته ولاړه. په دغه سیالۍ کې د افغان لوبغاړي ترڅنګ د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو 18 پتنور لوبغاړي هم برخه لري. د افغانستان د بدني روزنې مرستیال قاسم حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پهلوانۍ دغه سیالۍ به سبا په قزاقستان کې پیل شي او د رواني میلادي میاشتې تر 23 نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان د مویتای لوبغاړي د آسیا د اتلولۍ په سیالۍ کې د ګډون په هدف متحده عرب امارات ته لاړل. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې په دې سیالیو کې د 15 آسیایي هیوادونو نږدې 300 لوبغاړي برخه لري. د دغه ریاست مسؤلین وایي چې و افغان لوبغاړي چې نجونې هم په کشته دي په دې سیالیو کې برخه اخلي. یادې سیالۍ نن د متحده عرب امارات په کوربتو په ابوظبي ښار کې پیل شوې او د روانې میلادي میاشتې تر 28 نیټې به دوام وکړي. او د ویسټ انډیز او هندوستان کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د ورځنیو لوبو په لړ کې تېره ورځ ویسټ انډیز هند لوبډلې ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. د دې سیالیو په 48 ویسټ انډیز وګټو هند لوبډلې ته د توپهنه بلنه ورکړه. هندوستان په ټاکلو 500 اورونو کې د ټولو پړ په سازیدو مقابل لوبډلې ته 209 هټیا د منډو هدف وټاکه. ویسټ انډیز دوه لوبغاړو په سازیدو سره ورکړل شوی هدف د لوبو په تسلسل وختمو ورکی پوره کړ او په دې سره هند ته په 8 وکټو ماته ورکړه. د ویسټ انډیز او هندوستان کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د درې ورځنیو لوبو دوهمه سیالي د رواني اونۍ د چهارشنبه او درېیمې ورځنیو لوبو بیا د راتلونکي اونۍ د یکشنبه په ورځ ترسره کیږي.
لا ازادي رادیو د لوبو له میدانه او نيزي خبرونه ته غوږ یاست. افغان کرکټ بورډ اعلان کړی چې لدی وروسته به پخوانی لوبډل مشر اصغر ستانکزای یو اربیا د افغان لوبډلې لوبډل مشري کوي. خو پخوانی لوبډل مشر کلبدین نائب د کرکټ بورډ په دغه پریکړه نیوکه کړې او ویلي دي د اصغر تر مشري لاندې به لوبونه کړي. دا چې په لوبډله کې دغه ډول جنجالونه د افغانستان د کرکټ پر راتلونکي کوم ډول تاثیرات لري له افغان کرکټ پو یاسر خوګیانی سره اکرام الله اکرام مرکه کړي.
په دې وروستیو کې د لوبغاړو ترمنځ د ناندري راپورته شوې او دا په خپل د کرکټ بورډ په زوف باندې دلالت کوي. کچېری کرکټ بورډ له قوي وي نو دوی ته ولې سیستم نه لري تر څو چې دوی هر سړی خپل کار او چارو ته متوجه شي. همدا شان نه یوازې دا چې په داخلي برخه یا د کرکټ د مینوالو په هغه باندې اثر کړی دا وی مشکوک کړی دی دا په هتا په بین المللي سطح باندې هم د مون کرکټ اوس له پښتنو لاندې راوسته ده. د دې سره سره ځوان لوبغاړو په روحیه باندې ډېر بد تاثیر وکړ. دغه کار حتا دوی به په راتلونکي کې به هم ډېرې بې اعتمادۍ موجودي نه به شي کولی چې د یو متحدې لوبډلې په توګه باندې د نورو رقیبانو سره دوی سیالۍ وکړي. نو په ټوله کې زه دا یو ناورین بولم او د موږ د کرکټ یو بدبختي حسابولی شم. خدای وکړي چې زر تر زر له دې مشکلاتو څخه کرکټ بورډ خپل ځان او لوبغاړي وساتي او
حل لاره پیدا کړي. خوګیاڼۍ صاحب ټول اړخونه تقریبا تاسو تعقیبوي، د کرکټ بورډ اوسنۍ اداره، د کرکټ بورډ پخواني چارواکي، د لوبغاړو ترمنځ په سوشل میډیا چې سره وزي، د دې ترڅنګ په ملي ټلویزیون وروستۍ مناظره د لوبغاړو ترمنځ او د کرکټ بورډ د رئیس ترمنځ، هغه چې تقریبا خلکو ته یو سنا سحر سو واځي کړل، څه فکر کوي کوم اړخ ډیر ملامت د ملامتې ګوت ورته نیول کېدل شي؟
پوری دا نورینونه چې رامنځته کیږي دا د یوې ورځې یا د یو مدیریت پورې تړاو نه لري. هماغه دولت کال مخکې ته کلاړ شو هم په کرکټ بورډ کې همدغه ستونزې وې. موږ به هم وخت له وخت نه دوی ته پیشنهاد کوو چې په آینده کې د زیمبابوې یا د نورو د یوې او په دې سرنوشت تختنه شو بعضې بنیادي شیانو ته په کرکټ بورډ کې توجه پکار وا. زه بالکل په دې متیقن ما دغه پخوانی کوم چیرمن او سی یوګان یا اجرایی رئیسان تیر شوی دي، دوی هم په خپل وختو کې ناغېړی کړی دي، وخت له وخت دغه ناغېړی یو په بل باندې بار شوی دي او نن تینا دغه تراوره چې د لوبغاړي یو بل ته د نفاق ورته لمن وهي او باسونه تینا اته نړیواله سطحې تراوره چې د دوی د ټویټر لاره نه هم اوس یو په بل باندې نیوکه کوي. اصل کې مونږ د کرکټ بورډ په اداره کې د ضعیف رهبرۍ نه برخورداره وو. دې دا ناورینونه زیږولي دي که چیرې دوی په خپل وخت باندې هر یو شي ته یو طرحه پلان جوړ کړی وای او د لاسته راوړنو لپاره ځان ته مایسټرونه ټاکلي وای، هېڅکله به لوبغاړو دا فرصت هم نه درلود چې دوی دې یا لوبډل مشرۍ پسې هڅې وکړي یا د ډلې او ټاپلې په ټیم کې جوړې کړي.
اوسنۍ رهبری چې کومې وده خوګاڼۍ سره فکر کوي چې دوی مدیریت به وکړي شي چې د روان حالت قابو کړي؟
زه فکر کوم اوس خو موږ بېخیال ته رهبری لرو نه، ځکه چې د بورډ د اعضاو لس نفرو سره د چیرمین له طرف نه یا چې عمومي رئیس د هغه ترمنځ هم ناندرۍ راپورته شوي دي. نو دا اداره خو بېخي ونه شي کولی، ځکه چې د مونږ کرکټ اوس هغې مرحلې نه ډېر پاس تللی ده. د کومې لپاره به لکه په ابتدا کې که دا مدیریت وای بیا به مونږ ویلي وای چې دا یو څه به امپروو شي یا به پکې پیشرفت وکړي، خو متاسفانه دا اداره به ونه شي کړلی چې په دونه غټه ساته چې مونږ کرکټ اوس په قرار لري ستونزو ته ځواب ورکړي.
تاسو وړاندې یادونه وکړه چې خبره تر ټویټرونو ورسېده، خبره تر فیسبوک ورسېده او د دوی ترمنځ ناندرۍ بلاخره رابرسېره شوې. دغه لوبغاړي چې بلاخره دغه کارونه کړي دي، دوی لپاره نړیوال قوانین د کرکټ سوي او کرکټ بورډ باید لږ تر لږه دغه لوبغاړو په اړه کوم ډول ډیسیژن واخلي؟
په ټوله کې استعداد لوبغاړیتوب وي، هغه لوبغاړي چې هغه با استعداد دي، حتی په نړیواله کچه استعداد خلکو ته ورپېژندلی، دا هغوی مستحق وي. او په د کرکټ نړیواله شورا په دې کې ډېره مداخله نه کوي، ځکه هغوی هغه د لوبو چې کوم اخلاق دي، کوډ آف کنډکټ دا یا ایتکس دي، هغه چې کله ویولوټ کېږي یا هغې نه یو سړی سرغړونه کوي، بیا د هغوی شرایط پلی کېږي. مونږ د دې لپاره چې پاینده کې څنګه کولای شو د دې ستونزو جله ونیسو، هغه به ښه طریقه هم دی چې کرکټ بورډ باید په چټکه توګه د دې د اصلاح په خاطر او د ادارې د پیاوړتیا لپاره باید یو دقیق پلان ګذاري وکړي. دوی باید خپلې کمزورۍ درک کړي چې د مونږ د ادارې څه ضعفونه او کمزورۍ دي او هغه څنګه په قوت بدلې کړی شي، او په ضمن کې د ملي لوبډلې یو عمیقه یا بشپړه ارزیابي وکړي. په دې کې دوی وګوري چې کوم لوبغاړي د مونږ د مدیریت یا د رهبرۍ صلاحیت لري او وړتیا لري، او کوم لوبغاړي مثلا په کومه ساحه کې دوی رول لوبولی شي. همداشان که دوی د لوبغاړو او د لوبډلې انفرادي ضعفونه یا کمزورۍ معلومی کی او د هغې د ایډرس کولو په خاطر یا د هغې د له منځه وړلو په خاطر باندې با استعداده خلک چې هغې ته مونږ کوچز یا روزونکي ویلی شو، دوی استخدام کړي تر څو پورې چې په راتلونکي کې د مونږ یو قوي لوبډله ولرو او چې ساتنه وکړو.
افغان کرکټ پو یاسر خوګیاڼۍ وو. اوس هم لښمنې سره سم درته د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې لوبډلمشر امید زدران د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات ورکوي.
نیم امید زدرانیم د افغانستان د والیبال ملي ټیم لوبډل مشر زه تقریبا د 2011 نه ما والیبال شروع کړی و چې خوشبختانه ما وکولای شو چې په یو کال کې یعنی 2012 کې زه ملي ټیم ته ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړم او تر اوسه پورې د ملي ډلې ملي لوبډلې کپتان یا اوس په حیث د ملي ټیم سره ما تقریبا ډېر بین المللي مسابقو کې اشتراک کړی لکه آسیایي مسابقې دي کلبونو مسابقې دي آسیایي او د زون مسابقې دي او مونږ ډېر ښه لاسته راوړنې درلودلې لکه مرکزي زون آسیا مسابقو کې مونږ دریم مقام لاسته راوړ او بعد د هغه مسابقو نه ما وکولای شو چې اولین بازیکن یا اولین پلیئر په صفت سه وکولای شم چې خارجي یا بیرونی لیګونو کې بازی وکړم چې ما شخصا مالدیو په لیګ کې او روانه کې انشاءالله د بنګلادیش په لیګ کې هم بازی وکړم هلته ته تقریبا د 2015 نه مالدیو لیګ کې لوبېږم هر کال هلته زما نو متفاوت یا قسم قسم لاسته راوړنې وې چې په 2015 کال کې د مالدیویان په کلب په نوم باندې یو کلب و هلته ولوبېدم چې مونږ قهرمان شو چمپیون شو او په 2018 کې د پولیس په نوم کلب و چې مونږ نائب قهرمان شو او همداسې هر کال اولی یا دویمی انشاء هر دفعه مونږ هلته اخلو اولین لوبغاړی یعنی زه وم او سیار جان و چې هغه اوس په جرمنی کې اوسېږي چې ما د دواړه یو ځای تقریبا په 2015 کې وکولای شو چې مالدیو لیګ کې لوبه وکړو زه 28 کاله عمر لرم واده مې کړی ده یو زوی لرم چې حسیب نومېږي او زده کړې مې تر 14 پورې کړې اوس هم ادامه لري چې تقریبا 2 کاله پاتې دي اوس 7 نفرې رېږم دلته همدار چې مسابقې هر وخت مسابقې خارجي سفرونه یې بیرون مرزي سفرونه یې نو نشي کولی هغه څه لکه نور خلک چې درس مکمل خلاص دي ورزشکاران تاسو ته پته ده چې کله په مسابقو کې مصرفي کله په تمریناتو کې مصرفي نو نشي کولی چې په صحیح توګه خپل درس ادامه ورکړي جالبه سانه دی مونږ هغه چې کله مونږ د ازبکستان چې ډېر قوي لوبډله وه هغوی تقریبا قهرمانی په صفت باندې قهرمان غوښتل او په صفت باندې راغلي وه چې قهرمان شي او مونږ هغه سره په یو ګروپ کې وو کله چې مونږ د هغه مسابقه وګټله او هغه تقریبا د سیمی فاینل نه پاتې شوه او یو ټیم چې د فاینل دپاره راغلی د چمپیونشپ دپاره چمپیون دپاره راغلی او هغه مونږ د ګروپ نه هم مخکې پرېنښود نو هغه سانه ماته ډېره جالبه وه ځکه مونږ په دې نشته امکاناتو کې په دې نشته ځایونو کې په دې نشته مسابقو که موږ داسې یو قوي لوبډل سره مخېږي او ماتې ورکوو نو دا ماته ډېره جالبه ده
د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې لوبډل مشر امید زتران وو آیا پوهیږئ چې د آی پی ایل د سکل سیزن د اخیستو یا بولي مراسمو لپاره څومره افغان لوبغاړي وړاندې شوي دي اکرام الله اکرام په دې اړه لنډ مطلب برابر کړی چې په ګډه به یې سره واورو
د افغانستان د کرکټ د ملي او 19 کلنو لوبډلو د ولوبغاړو نمونه د هند د کرکټ تجارتي لیگ آی پی ایل اکشن په لیست کې شامل کړی شوی دی د بولی د مراسم د روانې اونۍ د پنځ شنبې پورز یعنی د دسمبر په 19 جوړیږي چې د هند او نړۍ لسګونه لوبغاړي پکې بولی ته وړاندې کیږي او ټیمونه یې په میلیونونو ډالرو اخلي د افغان لوبغاړو په لیست کې نور احمد لکنوال قیس احمد وقار سلام خیل نوین الحق کریم جنت ظاهر خان او محمد شہزاد هم شامل دي شہزاد محمدی اوپنر بیټسمین دی کریم جنت ال راونډر بالر او نوین الحق تیز توپچون کې دي پاتې څلور لوبغاړي ورو توپچون کې دي هندي رسنۍ په ځوان لوبغاړي نور احمد لکنوال باندې تفسیری کوي او باور خي چې هغه به آی پی ایل سیالیو ته واخیستل شي د خوست ولایت او چنامین بالر دی چې د هند 19 کلنو لوبډلې په وړاندې په وروستۍ لوبه کې ښه وځلید افغان کرکټ بورډ زینو چارواکو د نور احمد د توپ اچونې ستاینه کړې ویلې دي چې هغه یو ښه بالر دی چې ښه آینده لري دوی دغه شان هیله خودلې چې ښایي لکنوال آی پی ایل سیالیو ته واخیستل شي بل افغان لوبغاړي چې په آی پی ایل سیالیو کې د اخیستو امکان شته قیس احمد دی نوموړی د ویسټ انډیز آسترالیا او بنګلاديش په تجارتي سیالیو کې لوبېدلی او د تجارتي لوبو تجربه لري دا په داسې حال کې ده چې راشد خان محمد نبی او مجیب الرحمن ورده مخه د آی پی ایل دغه سیزن ته غوره شوي دي نبی او راشد د سن رایزر او مجیب د پنجاب لوبډلې سره لوبېږي د آی پی ایل سیالۍ په 2008 کال کې پیل شوې چې په کرکټ کې تر ټولو ستر تجارتي لیگ بلل کیږي چې میلیونونه ډالر پانګونه پکې کیږي
په همدې سره د دیونی د لوبي ل میدانه اونې ځخ پرونه هم پاتې رسیږي تر بیا مو الله ملسه
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.